درنو اوریدون کو السلام علیکم، ز سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق دی 19 پروگرام او روخو پایل کې پاموکړی خبرونه ته. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد نن ویل چې په کونړ کې د وړ مشپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسید. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعد آباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی خودی مشخص مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاوند بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختم کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ترلاسه کولو یوازینۍ لار د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځې غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له شلو څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 134 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لیدغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او د غرشاو خوا سیمو کې 13 شپې زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنشیر ولایت کې پیښ شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که داړي کې وس نه لري اعلان اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 2212 1500. لنی کمر غچ تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټوډیو سره وصل دي. په هان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي په لوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک بولم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو په خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوېدا دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعاله سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلې، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کال یا زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دغه رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمو کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او وویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ اولې دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله هو دا د تکتونیکی سلاګانې دي د لوکي تاسو د سیسو یا په دې باندې باندې کې هم خلک دي چې د تکتونیکی ماته هغه ماته دي دا هغه درزونه دي چې په ځمکې په تشر کې دا ځمکې په برنۍ برخه کې دا برنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې تر مانته له پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي. او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې دوه خواوې چې د دې درز ه خوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې بلته خوا حرکت کوي، یا په افقي توګه یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بلې پوهان صاحب
یو تعداد
بلې ستاسو اړیکه سمه نه ده. نه پیګم چې ځای مبادل را بدل کیږي او که څنګه د غړي کې مکله سمه وي کله سمه نه وي. دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وای چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه تبندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. ورسره به لږ واضح کړئ چې تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکی همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه تخو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینې سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکی کسان نه وینو کله ناکله هغه مرسته متاسفانه چې ډیر موثر نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاور لاندو پټوي. نو هغه روغتیايي سپارښتنې هم ډیر مهم دي. په غوړم په سر کې له روغتیايي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې تاسو په حواله وورو، بیا به ورسره په رواني اړخ باندې هم تم شو چې رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه روانه د وړاندې نه تیار شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویر ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدانو بخشي او زخمیان ته خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض مثال چې زلزله کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسېږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي، د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغه باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه ده چې دو فرزند لاړ شي هلته د خلکو سره دې دې نه چواله پښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري. نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه راوستل شي. د ماشومان او خوځ باید مسؤول ذهن ته انتقال شي. او دا شی چې ده د پسې د درې مرحله کې فرزند داخله کالو ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري. دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي کې امکانات ورسره او ترڅو چې حکومت راځي، ځکه ترڅو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونار چې ده دا ممکن وخت ونیسي او دا شاید زر هم نه وسیږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله، ډاکټر صاحب یو بل موضوع هم دلته راولل شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځه نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنې چې دودیز ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وزي، مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان او غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغه کسانو کې چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه دا سې راپور نه ویل شوی چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دي په هغو کې خځې ډېر نه تر سرګو کېږي، نارینه ډېر دی پکې.
زه دغه دقیقا په نتوجم چې موږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کم حالت ده، مګر تر کومه اندازې پورې چې د پښتون په صفات باندې په پوهېږم، هغه دا ده چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیره دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لږ شان دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده. نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکاندې، کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي، فامیلی کوشش وکاندې چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څو کومک ورسره وکاندي او شفاخانې ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کوربدان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل سمره د پام وړ ده، آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرض ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پرچې کونړ ولایت نه خبر ما والته تماس وکړل، نه رمز نه تر زما دوستان چې روانی تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس دي او هغه زما ترکنه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه په ویډیو کال د لارې یاد ټلیفون د لارې دا هغه خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغه سره هغه ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومې چې هلته لکه چې د ښځو کارکونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي، مګر په هغه منطقه کې کتلو کوم که زنانه کارکونکي موجود اوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، ورسره باډی کوونی سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب، زه غواړم هغه مخکنی خبره دوام پیدا کړي، تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې مخبره کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي که سامه نه و، نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې ول رامنست کیږي عام او خلکو ته که دغه بس لک زره وازی شي، بیا براس چې د کونړ زلزلې ول مرګونی و، د زمکه پتال کې څومره جوړه و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري؟
بله، زلزلی خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلی تکتونیکی عوامل لري، مګماتیکی عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په ارتباط باندې نور او اتنی انفجارات د ځمکه لاندې کې قوي دا محلي موزي زلزلې را مستقبل شي. ولی مرګونی زلزلې او هغه تباکون کې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري، چې یو تکتونیکی هغه لري منشأ لري، بلې د مګماتیکی منشأ لري. تکتونیکی منشأ هغه د هغه زلزلې دي چې دغه لکه ما چې مخکې ویلې ده عميق او د جوړو مات او د جوړو درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې تر قشر کې جوړ درزونه د شریشي انت ترمانته لپاره د ځمکې درمانته لپاره رسیدي، د ځمکې دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګی او لمده لکته چې تاسو راوخلی غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونه پکېږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې د انرژي وساتي یو دم ماتېږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې دلوي امواج ایجادېږي او بالاخره سطحې ته رسېږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید په دا واضح ویډیوګانو کې ووینئ دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو عمق معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د بارني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه بارني برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما د معلومات ترلاسه کړی دی د 3 کیلومتر پورې دا هم لري چې دا د لشکره تکتونیکی منشأ لري دلته مذابه او مګما نه تر پورته شوی دلته فقط دغه د ځمکې طبقات چې دلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو شاید تر لهاو کلونو سره قات شوی نور زیاتی وسه نشته نه در رسیدلی چې دا انرژي تنکی هغه انرژي پی مات شوی دی او هغه انرژي زیاده شوی ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هموره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانون شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالېږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 6.1 هغه لري دا برشتر انترجه ده دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق دپاره بېخي ډیره ده خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنې دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه کې په میداندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړومه ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنا ما لیدلې هغه سیمه مې ډېرې لیدلې د نورستان کې په کونړ کې په دې ځای کې ګرځېدلې دا منطقې مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضي کورونه به زلزلې وران کړي بعضي کورونه هغه په پاس کور چې پیرا لیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوانه دا غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګې دي ممکن هغه تیګې هم رغړېدلې وي او راغلې وي په بعض ځای کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي یو اوریدونکو بره واخلو سړي مشي تاسو ازادۍ رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ځانګړې شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پول ټکنیک په هانتون او استاد دی را سره په هان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دي ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ د ټول محترم اوردون ته تمام مقدار پاک دې چروغ جوړ به
کور ودان سلامت او سي زمګه دایمي اوریدون کې ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزله پاړه څو وایرات
الله مخشاله کوي سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جل راهو د چان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي لوجن صاحب محترم از مر د خپل حکومت غوښتنه ده کتم حکومت خپل کومکونه وکړل ډیر ځینې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو د زلزله د پولیس سره خپل ترواسو اندازې کومک وکړو خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انزورونه ولیدل زه ډیر ورته خوښینه سو بدبختانه یو لوډین صاحب محترم از مر ته د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروښي چې تر کم تلفات رسیدلې دي یو لوډین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې چې ما ول د ویډیوګان د کول یز کال ته اکثره کسان چې درخواست لاندې لوډین صاحب دلته دی ویډیوګان کې چې مثلا دای په دغه منډه کې دا سپیچ سوي دي دوه کسان تر لاندې لوډین صاحب محترم ما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونان باندې بوخ ځان نو ساتي ویډیوګان کوي د مسلمانانو تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګان کې لوډین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښی نکړم چې موږ افغانان په سال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګان کوو باید دا چې مونږ چې دا غوږ زله پون سره کومک وکړي لوډین صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا هلته خلک نږدې دا غوږ کومک ورته وځي څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړې نه سلودین صاحب ځکه دا چې مسلمانان د کومک لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان لپاره خو باید خصوصا د خپ خلک ورنې سلودین صاحب
خا یعنی یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا اشغورن او یا پلاتن مرستو باندې لاس پکار شي اتل سي دا سي راپورونه هم راغلي چې الومریتوب غواکیناري نه او تور کول سوې د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپيان انتقال شوی دی غو کې وتر ډیر نارینه دي دا سې ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانيان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې باندې پات دي ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي
لودین صاحب محترم واکان زلزله خونو د شیر څه ویل نو خامخا خلک نور په خو باندې بدوي شاد نو اکثر قربانیان چې دی واکنه مشي دی او ماشمان به خېبه اندازې ذاتی زکه کده ورې سره ولودین صاحب مرسته سي بهتر معلومات چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وات په خپل کاروبار به بوختوي نو دا بدبختانه چې راکم پیښه مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپات اکثر لکه تاسو ول واکان شي دی او ماشمان دی نو بعد حکومت توجه ته کې هغه کسان ته لمرته بار کې څوک ډیر زخمی او د شهیدان په بخش کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا د شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا د تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثره د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن پیسې هم کسان بالا کزين کسان لري لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه مکوله ورته وکړي لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزله وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت طرفه څخه ځینې سندخان کې ټول ټول د سندخان تک د لا افغاني په واسطه کې 15 افغاني په واسطه کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته بخل ګورا چولې د حکومت دا ویړلې په هغه زلزله زفوله وې شل کمز وینا چې پر سابیا په خپل کې پر ولایت کې سندخونه کې شو چې د افغانان به مثلا خپل واسطه اندازې کړي چې هرته په واسطه هغه مرسته شي کې لودین صاحب
bale kur wadan atal sahib salamat o sai dera manana che ali ke muni wala awridun ko da kunar da zalzale pa da zangade bahs aw rai birta razu khpal melmano ta ډاکټر صاحب دغه اولی زلزله ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله دوی سره یو ډول زلزله ورسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشوم توپ تیر شوی دغه پیښه مو لیدلې دي زلزله مو لیدلې چې د زلزله ورسته یو واهمه وي یو ویره وي چې اوس کوه کې دغه بیا زلزله کیږي ځکه حالت به تلفات هم وي قربانیان به هم وي نو د دغه ویره د لمنځورو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دی چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سی خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي، تجربه لري، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې تاسو ته طبي